ساعت د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرمنې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اورئ، په کندهار کې غلچکي بریدونه زیات شوي او اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې اقدامات وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن نوښته په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. او ایران د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوي بندیزونه د تهران پر وړاندې د واشنگتن د فشارونو یو برخه بولي او د اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن نوښته په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. شغلی خلیلزاد چې دا مهال په اسلام آباد کې دی، قطر ته تر سفر د مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر هڅو او پرمختګونو خبرې کوي. طالبانو وړاندې ویلي و چې ټاکل شوی د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د جمعې پر ورځ پیل شي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د کابل وروستی سفر چې لس ورځې دوام وکړ ډیر ښه او د افغانستان د سولې په هڅو کې د خپل ماموریت تر ټولو بریالی سفر بللی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښیي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان په تل رشته ولایتونو کې اوښته چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغې جوبلی اصلي لاملونه ځان مرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه شي، خو هوایی بریدونه او شپنی عملیات د دې مرګ جوبلی دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په 13 جون میاشت کې 190 ملکیانو ته مرګ جوبله وشته وه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ وه، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودېد. 14 تنه پکښې وژل شول او 12 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50% د وسلوالو مخالفینو لخوا سوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د اوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د هلمند امنیه قمانداني د رسنیو دفتر په ویلمې کې راغلي چې دا پېښه داسې مهال سوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دښتې په یوې کمربندي سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډله ییز برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې شول. په ویلمې کې راغلي چې په دې پېښه کې درې نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ اغلازه د راډیو اوري. ایران د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوي بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگتن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په تبریز ښار کې د وینا پر مهال وویل چې د امریکا دا اقدام وښودلی چې واشنگتن د ایران د یاد لوړ پوړي ډیپلومات څخه ویره لري. ښاغلی روحاني زیاته کړه
دیگه دست دارن میزنن به کارهای کودکانه.
دی وی هغوی اوس ماشومانه چلند ته مخه کړی ده. هر تعبیر چې ترې وکړو شایي پرته له دې ماشومانه اقدام څخه بل څه تعبیر نشي. دوی هر ورځ ادعا کوي چې موږ له مخکېني شرط پرته خبرې کول غواړو. موږ هر وخت د ایران له حکومت سره خبرو ته چمتو یو او بیا د دې هېواد د بهرنیو چارو پر وزیر بندیز لګوي. د دوړو هیوادونو ترمنځ شخړې وروسته لاغه ډیرې سوې چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونونه ووتله او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. په تازه اقدام کې د امریکا د خزانې وزارت تېره ورځ د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف بندیزونه ولګول. د بندیزونه په نه یوازې په امریکا کې د جواد ظریف شتمنۍ کنګلوي، بلکې د امریکا متحده ایالاتو ته د نوموړي پر سفرونو هم محدودیت لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر دې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه بندیزونه پرده او کورنۍ ځکه اغېز نه لري چې دی له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمني نه لري. او په هالند کې سرلنن خرش دینې کولای په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. د قانون چې یو کال د مخه د هالند د پارلمان لخوا تصویب شوی و نن د اگست لومړۍ نیټه نافذ شو. د دې قانون لمخې د مخ پټوونکو اسلامي حجابونو په ګډون پر ټولو هغو نقابونو بندیز ولګید چې ټول مخ پټوي. دا قانون وایي هیڅوک نسي کولای شونځیو، حکومتي ودانیو، روغتونونو او عامه ترانسپورټي وسایطو ته د ایمنی خولیو، د سکی ماسکونو او یا نورو هغو پوښونو سره چې ټول مخ پټوي ورننوځي. اټکل کېږي چې په هالند کې له 300 تر 400 پورې مېرمنې هر ورځ داسې حجابونه اغوندي. دا معلومه نه ده چې دغه قانون په پلازمېنه امستردام او نورو ځایونو کې څنګه عملي کېږي، ځکه عامو خلکو ویلي چې دوی به دا قانون ونه مني. د خبرونو پای.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په کندهار کې غلچکی بریدونه زیات شوی. خلک وایي
استخبارات کوي سينو د غلچکی بریدونه یا بم دغه سه مخه به ونول سي.
حکومت سره دا خواهش چې څو دغه بریدونه د دغه دغه مخه ونیسي.
نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په 15مه ورځ دوه کاندیدانو غونډې وکړې. یوې غونډې ته حکمتیار وویل
غواړي دی ولس مشارکت محدود وي او ډېری افغانان په انتخاباتو کې د برخه اخیستو له حق نه محروم کړي.
د فیفا مشر بیا وایي کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کموي. له ښاغلي رشید سره په دې موضوع مرکه کوو. د پکتیا اوسیدونکو اندیشنه لري چې د ګردیز تاریخي بالا حصار به ونړیږي.
د دې ډیری سیمې او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
همدغه ودانۍ جوړولو ته زیات توجه شي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو له دینی عالمانو غواړي چې د سولې لپاره هلې ځلې وکړي.
موږ د دوی لښته وکړنو راضي نه یو، باید دوی لا ډیر اقدام وکړي او لا ډیر د سولې لپاره هڅې وکړي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په باب او د غرس کور کلی نن هم د انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د دو کاندیدانو لوري خوندې جوړ شوې وې. مخکې تر دې چې انتخاباتي کمپاینونو ته داخل شو، کندهار ته ځو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو په وروستیو کې د هدفي وژنو له زیاتوالي اندېښنه شي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. شاریان وایي هر ورځ د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې دولتي کارکوونکي او پولیس وژل کیږي چې له عملی د دوی کاروبار او ژوند اغیزمن شوی دی. په عین وخت کې ولایتي چارواکي وایي په کندهار ښار کې د وسلوالو د اغیز د کمولو په لپاره په ولسوالیو کې د هغوی پر مرکزونو بریدونه زیات شوي دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري.
له نسبي امن وروسته په کندهار ښار کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونه زور اخیستی. وسلوال موټر سایکل سپاره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په هرو 24 ساعتونو کې 2 تر 3 پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کوي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله او قدرت الله ازادي راډیو ته وویل چې د نامنوي دغه ډول زیاتوالي دوی ډیر اندېښمن کړي او د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړې.
حکومت کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې کې ځکه کچیر دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي کېدلی سي خلک سرمایه د جزا څخه انتقال کړي، پنګونه د جزا څخه ویوسي. همدارنګه ځرنه کې چې دلته اوسیږي نو دا په عموم کې د کندهار لپاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بلان زمينه مسایدې سي. نو غوښتنه مو ده په عموم کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
چیرونه کې ډيري نامني خصوصا په کندهار کې پیښسوي دي چې دغه ترڅنګ غلچکی بریدونه، خو په دې کې اومدارول د ټول اشاریانو دي او همدارنګه د دولتي کچیر مرتسی دغه ټیک ته اشاره وکړي چرکی په ولي پیښیږي او په کوم اساس پیښیږي. دلته موضوع دولت راځي کیږي او دغه ترڅنګ عام لسم په دې کې ګرم دي. کله چې په سیمه کې په اصطلاح دغه سپیشر رامنځته کیږي، دولت باید د ژر تر ژر اترسیدګي وکړي.
د کندهار شاریان زیاتوي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. د خلکو په وینا امنیتي ادارې باید د هدفي او جنایي پیښو د مخنیوي او د عاملونو په پیدا کولو کې جدي عمل وکړي.
د حکومت سیم غوښتنه دغه ده چې د خپل فعالیتونو ته لام کوي کې که چیرې د ملي امنیت د استخبارات کوي سينو د غلجکی بریدونو یا بم دغه څه مثلا مخبي ونول سي
حکومت دا خواهش چې څو دغه بریدونو دغه دغه مخ ونیسي او پر وخت یو ځای ته رسیدګي وکړي. نو دا اوس کله د حکومت بغوري د لاسه چې دی پر وخت رسیدګي نه کوي دغه نسی کولای. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډیریږي، ځوانان مشیدانی ضرورت په ورځ دغه بیامنی زیاتیږي.
په عین وخت کې د کندهار ولایت چارواکي هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نه ردوي، خو وایي چې په ښار کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالیو کې د هغوی د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري.
هغه منشا هغه سرچینه چې د دښمن په ولسوالیو کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو ترڅو په شهر کې موږ امن خلکو ته ولسونه ته د امن فضا خپره کړو. نو په دې اساس باندې زه بیخي اطمینان یم چې هغه زموږ عملیات چې دي هغه په ډېره ښه توګه پر مخ روان دي، عملي کیږي. که چیرې هغه عملیات نه وای تلفات د عامو ولسونو قرباني چرکی بریدونه به څو چنده ډیر وای، خو زموږ اپراتیپی عملیات روان دي. اکثره بریدونه موږ کوم ساکیږي، خو د چې موږ یې نه شریکو هغه بله موضوع ده. مګر دا زموږ کشفي امنیتي استخباراتي ادارې په بشپړ توګه په شام ژغې سره د دوو ترهګریزو پیښو او د چرکی بریدونه په مقابل کې شپه ورځ خپل فعالیت کوي او ډیر شی لاسته راوړنی لري.
په تیرو 15 کلونو کې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیري قومي مشران او د موساتو کار کونکي په هدفي وژنو کې وژل شوي. حمله کونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي. د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوال طالبان مني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د محمد اشرف غنی په مشهد د دولت جوړونکي او د ګلبرین حکمتیار په مشهد د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو د خپلو ټاکنیزو سیالیو غونډې جوړې کړې. حکمتیار وویل د بریالي کېدو په صورت کې به الهي عدل تامین کړي. له دې سره په یو وخت یو شمېر دینی عالمان د لوی جرګې په تالار کې راټول شول او د محمد اشرف غنی په مشهد د دولت جوړونکي ټیم ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د انتخاباتو له ترسره کولو سره مخالفت څرګندوي. نور حال په دې راپور کې واوري چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د انتخاباتي کمپاینونو له څلور ورځني ځنډ او نسبي خاموشۍ وروسته پنځمه ورځ د دوو انتخاباتي ډلو د راټولېدو شاهده وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله د سیالۍ په پنځمه ورځ د لومړي ځل لپاره د دغو چارو ډګر ته ووته. ښاغلی حکمتیار سره دی چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښمن دی، خو په هغه ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ یې په خپل کور کې جوړه کړې وه، وویل د رڼو او سرتسري انتخاباتو د ترسره کېدو په صورت کې به بریالی شي. خغلی حکمتیار وایي د بریالي کېدو په صورت کې به الهي عدل ټینګ کړي او دې ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو د نیابتي جګړې پر ډګر بدل شي. نوموړي وویل له بریالي کېدو سره به د شریعت او قانون ټول خلاف تړونونه او فرمانونه لغوه کړي. خو خغلی حکمتیار د میزان په شپږمه د ټاکنو په ترسره کېدو شکمن دی او وایي چې ممکن موقت حکومت رامنځته شي.
موږ به انشاءالله په ډېرو ولایتونو کې نالوستي ولرو. دا چې انتخابات به څنګه سي زه نسم کولی تاسو ته په اړه ډاډ درکړم چې انتخابات به حتماً ترسره سي. ډېر احتمال شته چې د یو موقت حکومت په جوړېدو هوکړه وسی. سول او موقت حکومت ټولو ته د منلو ده او دا بیا قوي احتمال شته، خو په هر حال مو دا پریکړه کړې چې تر پایه به مخ ته ځو او خپل انتخاباتي سیالیو ته به دوام ورکوو.
دا هغو بندیانو خوشی کول چې د قانون خلاف په بند کې دي د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې بلش منافه. له دې سره یو شمېر دینی عالمان په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې راټول شوي وو او د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي له ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د ښاغلي غني د ټاکنیز ټیم د مرستیالانو ترڅنګ د ده پلویانو هم برخه اخیستې ده. محمد اشرف غني په دې غونډه کې د ټاکنو په ارزښت ټینګار وکړ او له دینی عالمانو یې غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د برخه اخیستنې په هدف خلک وهڅوي.
سما اساسی هله داده چې تاسو خلک وه سوي چې دیو دینی واجبې په توګه انتخاباتي پروسه جدي ونیسي. رای ورکول د عدالت یو مقام دی او د رای ورکول په ورځ چې دولت جوړونکې ټیم له خلکو څخه غواړي هغه داده چې باید عادلانه پریکړه وکړي.
خغلی غنی که ته هم د کومې ځنګړې انتخاباتي ډلې نوم وانخست، خو ویل کوم کسانو چې د دوی په اړه سپکې سپورې ویلي په سلام یې ورته ځواب ورکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټاکنیزې مبارزې روانې دي، پخوانی ولسمشر حامد کرزي د راتلونکو ټاکنو له ترسره کېدو سره د مخالفت اعلان وکړ. خغلی کرزي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ټاکنې باید هغه وخت ترسره شي کله چې په افغانستان کې سوله تامین شي.
واضح و دیو خاطر دی چه افغانستان اول دو سولی خواهند سی، اول دو خپل اختیار خواهند سی، بیادی پا حقی اختیار که انتخابات بکی. نن در افغانستان انتخابات در افغانستان در خلق و پلاس کنی تی. زمور انتخابات واضح او شکار در پردوی پلاس کنی.
تر دې دمه افغان حکومت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ولسمشر ماڼۍ ویلي چې انتخابات او سوله دواړه د حکومت له لومړیتوبونو دی.
په د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د جمهوري ریاست کاندیدان باید د کمپاینونو په مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل هغه ستونزې چې کاندیدان په انتخاباتي بهیر کې ویني باید د انتخاباتو له کمیسیون سره په مستند ډول شریک کړي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د کمپاینونو د رنگوالی پا اره نظر پوشتالی.
بیلو شکه چه همداغه دی کمپاینونو محال ده او پا دی دوره که باید خلق خبر شی چه کم کاندید سبا نامل داری او سبا دوسی ترسو خلق تا داغه یو فکر ورکی او داغه قوات ورکی چه دی مغه پام په اساس باندې چاته رای ورکی نو موږ ارکلای
او حکمتیار نن په خپل کمپاینی غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن راتلونکي انتخابات مهندسي سي.
د اندېښنو بس موږ نشو کولای چې سره وګرځو. ولې دوی هم مسلحت لري تر اوسه پورې څومره دوی کاندیدانو د نظارت کړی دغه پروسس ښه څومره دوی ناظرین اعتبار ورته اخیست اعتبارنامې ورته اخیستي او څومره دغه بهیر کې دوی شکایتونه درج کړي دي څومره د شکایت کمیسیون سره دوی په تماس کړي دغه موضوعات مهم دي.
تاسو نظارت هغه څار څه ښیي چې واقعا داسې شی موجود دي؟
ښه د افغانستان په وضعیت کې فکر کوم چې ټوله خوشبیني موږ نشو کولی چې ځان سره ولرو. خامخا بدبینیانې او ځینې اندېښنې هم شته. په ځانګړي ډول دا چې سیاسي بحث د انتخاباتو څه رقم کېږي، آیا ټول کاندیدان به په ګډه باندې دغه سیالیو ته ځي، د ټاکنو په وخت کې مسلم وتوانېږي چې عملیاتي بهیر په سمه توګه سنبال کړي، او بهرنیان به د دغه پروسې اعتبار ته ارزښت ورکړي که ورنه کړي، د سولې مسله څومره په ده باندې تاثیر کړي. دغه موضوعات دي چې په ټوله کې د ارزونې او د څېړلو وړ دي.
او د یو کاندید لخوا دا ډول څرګندونې په انتخاباتو د خلکو باور نه کموي؟
خامخا چې کموي. د کاندیدانو پر موږ وړاندیزم پرون کړی و چې دوی باید یو سیاسي اجماع په ټولو کې سره جوړه کړي، او دوی باید ټاکنو او د سولې په اړه باندې همدارنګه د ښو ټاکنو څه رقم شفافیت اعتبار خوندي وي، دوی په ګډه باندې سره باید په ځینو مسایلو باندې هوکړه وکړي.
او که چېرې کمپاینونه د سس روان وي، انتخاباتي بهیر به ټاکنی نه سي؟
دا سیالۍ دي. نو په دې کې که موږ د حقوقي پلوه د اقل چې به درې نماندان هم ولرو څلور نماندان هم ولرو سیالۍ کېږي، ولې سیاسي ماهیت او اعتبار به د ستونزو او خنډونو سره مخامخ وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پکتیا ګردیز بالا حصار د تخریب له خطر سره مخامخ دی. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالا حصار د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه شي یا وایي که مسؤلي ادارې ژر غمونه خوري خطر شته چې ژر ویجاړ شي. احسان آریان له پکتیا پرې راپور لري.
د پاکستان دان ورځپاڼې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشي له قوله لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې ورځپاڼې له قوله ویل شوي شاه محمود قریشي د چهار شنبې په ورځ په اسلام آباد کې بېخبري ناسته ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کولو لپاره لازم تدابیر نیول شوي، خو د دې سیمې بې ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بې ثباته کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد لازم
معذرت غواړو تخنیکی ستونزه و د احسان آریان راپور اوس چمتو دی وایوري.
د پکتیا بالاحصار چې د ګردسخر په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشته، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالاحصار چې د یوې غونډۍ په سر ودن شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردیز بالاحصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. دغه ځای ته په ورتلو د سړي ذهن پخوانیو مدنیتونو ته ستنېږي چې لوړ بالاحصارونه او جنګي قلاګانې به یې د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسېدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بالاحصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤولو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام، د دې ډیری سیمې او ډیری اړخونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم. د بالاحصار نننی وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص ذهن کوم. د بالاحصار نننی وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
د یوې د بالاحصار پر غولو سره کلیوې خوا د یو تاریخي ځای د لمنځه تلو ګواښ کمیږي. له بلې خوا بالاحصار په یو کلاسیک تفریزای او په عایداتي سرچینه بدلیږي.
همدغې ودانۍ جوړولو ته زیات توجه وشي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندی پاتې شي، بل به له بهرنیو ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خو دا چې زموږ سیمه به ښایسته وي، او بل دا چې زموږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعات و فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بالاحصار د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به یې عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې رغونې لپاره کار کیږي چې په هغه بسته کې د ګردیز بالاحصار هم شامل ده. انشاءالله موږ امیدوار یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
درې ځلې کېږي مستند به تهیه کړی، وزارت ته مسپارلې، وزارت چې لیدلې ډېر خوشینه شوې دی او انشاءالله دوی په لومړیتوبونو کې پلان کې نیولی چې بالاحصار به مرمت شي. موږ به خپل مسؤلیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هیله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د هېواد نورو څو بالاحصارونو په شمول به د ګردیز بالاحصار د بیا رغونې چارې هم ډېر ژر پیل شي، خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګېږي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې ملا امامان وایزان او خطیبان دي د منبر لاري په جګړو کې لشکل خو وغواړي چې سوله وکړي او جنگ بس کړي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دینی عالمان، ملا امامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اوریدل کیږي او منل کیږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغه د منبر لاري په جماعتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاته دي. د ملا امامان او دینی عالمان او خطیبانو څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د منبر لاري په خپلو وازونو او خطبو کې په جګړو کې لشکلو لورو څخه په ټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباری حمیدی وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلې پاته ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چېرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یې ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خونده نه دی خبر، یوغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نشت برابر دي.
گرچه په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړیم دي، ولسمشر د نیو علما راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او پرښتنی حل ځلې وکړي، نو سوله ډیره ژر راتلونکې ده. موږ د دوی لښته وکړنو راضي نه یو، باید دوی لا ډیر اقدام وکړي او لا ډیر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دینی عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغې ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد، په مجالس، د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح مبارکی وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکو چې په روانو جګړو کې تر نورو زیاته قربانی ورکړې ده. نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې غږ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې د سیاست جګړې سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې دی غږ پورته کوي غږ یې بندېږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دیني علما چې سولې غږ یې پورته کړی، د یووالي غږ یې پورته کړی، هغه وژل شوی ده، هغه تر خاورو لاندې.
غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکي له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
و هم اوریدل چې په غزنی کې خلکو له دیني عالمانو څخه غوښتل چې د ممبر له لارې سولې ته کار وکړي او د سولې په باب تبلیغ وکړي، خو په خوست کې دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې له ښکېلو خواوو د سولې غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوالو ویل جګړه له بدمرغیو، وژنو او ورانیو پرته بله ثمره نه لري او هیڅ لوري ته یې ګټه نه رسیږي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې د ښکېلو خواوو وغوښتل چې په دې هېواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سولې کې د دینی عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېریږي. دینی عالم مولوي شریف الله المهر آزادۍ راډیو سره په خبرو له افغان دولت او سوال مخالفین وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی درو شي، سوله دی وکړي، په خپل منځ کې په سوله کې مینه، په سوله کې محبت، په سوله کې اتفاق، اتحاد. سوله پرته ژوند ناممکن دی، هیڅ ترقی، هیڅ پرمختګ نشته. تللی یوازې چې پرمختګ منځ ته په سوله کې برس.
په یاده غونډه کې د یو شمېر دیني عالمانو په خوا کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو ځوانانو هم برخه اخیستي وه. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړه وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت او وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دا د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یو داسې فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو قشرونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو او دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیده پرېږدي. د ټینګار وکړ چې ښه حکومتواري او د سوله ییزې لارې انتخاب سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې، دا پرېږدئ. راسی افغانستان ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د اد محمد غوندې ښکلې سیمه لري. همې ملت مسلمان ده، همې ملت ملغلري دي، او هم والله بله دا هېواد له ملغلرو ډک. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سولې ته د رسېدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیدزاد د طالبانو له استازو سره وزرې لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي. عبدالله بارکزای د هلمند له ناوې څخه لیکي، د قطر په قطر کې اتم پړاو خبرو ته خوښ یو، خدای دې وکړي چې دا په اور سوځلې وینې بندې سي او سرلوړی افغانستان ولرو. سمون له زابل له سوری ولسوالۍ څخه لیکي، د اتم پړاو خبرو ته دا ځل ټول خلک خوشبین دي او له طالبانو او حکومت غواړو چې اور بند اعلان کړي. سمیم د بادغیس له بالامرغاب څخه لیکي، موږ افغانان سولې ته تږي یو، خدای دې سوله راولي او د هر چا په واسطه چې سوله راځي موږ یې ملاتړ کوو. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي، له خلیلزاد څخه غواړو چې راتلونکي غونډه کې لومړی په اوربان موافقه وکړي. جعفری له نامعلوم ځای لیکي، تر انتخاباتو مخکې دی خدای اول سوله راولي. عبدالعزیز له زابل شلبزو ولسوالۍ څخه لیکي، که حکومت په لوی شارونو کې خپل نظامی او غیر نظامی مراکز یو داسې سیمو ته انتقال کړي چې هلته ملکی وګړي نه وي نو دا به شوي. او سردار ولی سیرت د هلمند له ناوې لیکي دې ته ضرورت نشته چې څوک دې په رسنیو کې د خپل ټیم پالیسي تشریح کړي، اوس هر سړی په دې پوهیږي چې چا ته رایه ورکړي. د دې اشاره کاندیدانو ته وه. ساعت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت را رسېدلی او دا د فریبا ظاهرم سټوډیو ته راغلی چې در وایې وروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن نوخته په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. ښاغلی خلیلزاد چې دا مهال په اسلام آباد کې دی، قطر ته تر سفر دمخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر هڅو او پرمختګونو خبرې کوي. طالبانو وړاندې ویلي وي چې ټاکل شوی د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د جمعې په ورځ وسی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر از زحمت تسل د راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان شوي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. ایران د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوي بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگتن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. او په هالند کې سر لنن څخه ښځې نسي کولی په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. دا قانون چې یو کال دمخه د هالند په پارلمان کې تصویب شوی و نن د اګست لومړۍ نیټه په دغه هیواد کې نافذ شو.
د کونړ د شګل ولسوالۍ په شین کورک کې د جنو د لیسې لپاره یو ښوونځی جوړ شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در واورو او د غرض دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کړو، لومړی هم توجه وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن له تاجکستان سره لوبه کوي. افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤل شفیع شاداب وایي افغان لوبډله د تاجکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري. دغه لوبه د کابل پر وخت شپې 8 بجې پیلېږي. په روانو سیالیو کې تر دې مهاله د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډله څلور سیالۍ کړي چې دوی ګټلې، یوې مساوي کړې او یوې بایللې ده. بلخوا کوربه تاجکستان بیا تر دې مهاله 15 سیالۍ کړي چې سلوري ګټلی او یوې مساوي کړی ده. د مرکزی آسیا د فوټبال د اتلولۍ دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ په تاجکستان کې روانې دي. په غور ولایت کې د فوټبال د لومړۍ لیګ او د 14 کلنو د فوټبال لیګ سیالۍ پیل شوې. افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د غور ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه سلګونو لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی شاداب وایي دغه سیالۍ د غور ولایت په فیروزکوه ښار کې پیل شوې چې شپږ میاشتې به دوام کوي. د دغو سیالیو هدف د غور ولایتي لوبډلو لپاره د غوره سیرو موندل او د لوبغاړو د وړتیاو او مهارتونو لوړول دي. او د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ د دریو ورځنیو کرکټ سیالیو لړۍ سریلانکا 3-0 وګټله. د دوړو لوبډلو ترمنځ دریم او وروستۍ لوبه 13 ورځ په کولمبو کې وشوه چې سریلانکایي لوبډلې پکې په 122 منډو بریا خپل کړه. سریلانکایي لوبډلې له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې بنګلاديش ته په 90 منډو او په دوهمه لوبه کې بیا په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. سریلانکایي لوبغاړی انجیلا میتوس چې د لوبو په دغه لړۍ کې ښه وځلید د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو.
له وصل وساله مننه چې سپورتي خبرونه راوورول. د کونړ د شګل ولسوالۍ په شینکوډک کې د جنو لیسې لپاره د سویډن واسې لخوا ودانۍ جوړه شوه. په دې ښوونځي کې په سلګونو زده کوونکو په خوا تر شنه اسمان لاندې درس وایي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د سیمې ته تللی و او راپور یې چمتو کړی.
منګا چې کله تعمیر مونږ درلودو شنه اسمان لاندې بناست چې کله به باران او سینکونه بنو دغه لک تعمیر وشي. دا تعمیر جوړ شو اوس موږ ډیر خوشاله یو. اوس کو باران یو کار څنګه موږ به خپل تپلو ته دوام ورکړو.
دا د شینکوړک د نسوان لیسیز د کوونکی زینب د چې د خونځي د ودانې په جوړېدو خوخه ده. آصفه هم وایي د تعمیر جوړېدو سره یې ګڼې ستونزې حل شوې دي.
مخکې چې د تعمیر نن به په خاورو دوړو کې ناست یم، نوی تعمیر جوړ شو، اوس ډېر خوشحاله یو او خپل زده کړو ته په ډېر ښه دوام ورکړی.
د نجونو مشران وایي پخوای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنۍ کولې، خو اوس سره په دې تربګنۍ او سیالۍ کوي چې چا خپلو اولادونو ته تعلیم او زده کړې ښه زمینه برابره کړې ده. حاجی خان محمد وایي
مخکې به خلکو تربګنیانې کولې په ډبه او جومات کې، بیا کولې اوس تربګنیانې یا مثال مقابلې راغلي دي، قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا زوی مثال پوهنتون وایي زما هغې والې ونه وایي، ستا لور پوهنتون ته لاړه شي مثال ډاکټره یا انجینره یا استاده جوړېږي، زما هغه والې نه جوړېږي. نو اوس د خلکو علاقمندي ډېره زیاته د تعلیم سره.
خلک وای اوس هم په سیمه کې ګڼ خونځي ودانۍ نه لري او ولسمشر غنی چې خونځي او ته د ودانۍ جوړولو کومې ژمنې کړې باید هغو ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له اوسو زیاتې زده کوونکې په زده کړو بوختې دي چې تر اوسه درې دورې له دولسم ټولګي فارغې شوې دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک ښوونځي ته د نږدې لس میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 ښوونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب د 9.9 میلیون افغانیو په قیمت باندې نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 ښوونځي به انشاءالله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړېږي. د دې ښوونځي په جوړښت سره به زموږ 90% د ښوونځیو د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا پویږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې که چیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نه خوره مانا جوړه او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجه سال استپراک شي دي شبخانې ته رسو، که دوه بجې، که سهار، که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څه وایي؟
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې له خپل اته کلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، ایسال وي، استفراق کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکې فاطمې خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اته کلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرون مې ورته واچوه، دواری سي ورکړ. اوس ښه ده.
ولې سر سوي ده؟
سال نه خوره مانا جوړه او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استپراک شي دي شبخانې ته رسو، که دوه بجې، که سهار، که غرمه وي.
فکر نه کوي دغه ناپاک خواړه دي دي
نه سو نه پاک خوړم، دغه مرض میراته روان ده. وچکالی ده، بادونه دي 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 نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کساو کڅوړه په تکلیف ده.
تکلیف ده نه، سي درد کوي او سال ادرار زر زر کوي، منډي وي زر زر دي.
زړه بدیږي؟
زړه بدیږي، استپراک کوي.
څومره وخت کېږي ځای؟
اوس بیا نرداس بیخي ځای په دا اوس سرم سره پارک لګ وس
اوس خپل چل د شفخانې ته راغلی. بیا اوسره بستاري څومره تا سخته ده؟
ډیره سخته ده. بس څنګه یې کونو مریض سره سے پیواز لانے سے خپل خونی ستلا کورم پری خے زندگی پری خے دغه دب دپس مسافر دغه دم
خډیر کسان بیا پدی پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خواړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغ کیږي بیا لوی خو ماشومان در دیږي لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي د کابل اوسیدونکو ناجی وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاک خواړو لوجه مریض نشي
موږ ماشومان ته خواړه ورکو مثلا پاک بایدی دسته یه چه دی ماشومان ده پار مفیدی یه ماشوم باید پاک و ساتل شی لسون دسته جامعه نظافت ته باید پاموشی چی اغا ترسو مریض نشی دسته سخت باره باید نی دسته نرم خواده چه ماشوم کوله شی اغا و خواده شی باستانی منی ازم کی بس کلمه هم ماشوم تا باید شی خوادندی ورکل شی پاتی اغا ورکوزه که شی خنه اینو باید تازه تازه پاخشی و تازه ورکل شی
دکتران هم پدی نظر دی چه کچری دی ماشومانو خوادو و بو او د ناست پاست زایت پاملرنه و نشی دومره سخت ناروغه کیږي چې به د مړینې امکان هم وي په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړي په پیل کې مې ورنه پوښتلی چې ولې په ګرمه هوا کې د ازمی سیستم ناروغي ډیریږي
مختص په یو غوچې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي دا ځکه چې په دوبی کې ګرد د دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېنی مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېنی کچیرته دغه خوراکي مواد په د کراچي او په سر په بازار کې چمتو کیږي دغه د روغتیل په لاره ذهني دي نو په دې خاطر کچیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي دا د دوی په روغتیا باندې نوړ اغېز کی دوی ناروغی
چفخانه تماینه خانی ده په کوم شمیر ماشومان راوستل کی دل چې دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی و
مونږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی کزه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي میکروبونه پرازیتونه او ویروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجودي چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی
تاسو ول چې زهري مواد په کې جدی بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا او چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي کله چې په خړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منست راوړي نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کې دوه سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حواله تزي چې دغه برت راګرځول ډیر ستونزمن کاری لکه مثلا مریض شاک تزي کله چې د ناروغ د وجود او به للاس ورکلسوي په دې وخت کې زړه په سماتو کې فعالیت نه کوي بډوډي یا ګورده دا په سماتو کې فعالیت نه کوي حتی تنفسي سیستم جګر یعنی نه دا سه فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای
څنګه کورنۍ په دې باندې پیږي چې ماشوم باندې هغه خوړل چې بیرونی خوړلې بد دګېدلی یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او د هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سی
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی کېدې چې کانګې ولري کېدې چې تبه ولري کېدې چې بیشتیا اوسي کې ماشوم کېدې چې نسناسته ولري دغه عام علایم دي د سر درد ولري د ځان درد ولري نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کی هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي نو د ماشوم د غوښتنې سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی
اکثرا کورنۍ بي وزل دي د دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی دوی په دغه کم وایي چې لري څنګه به دې وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یسي یا کور کې
زه فکر نه کوم چې د ماشومانو لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږ وکړ نو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي خوړې وز دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شینه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټې یا کچالو وریجه سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شین مثلا مونږ تاسو ډیر خسابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا ډېرې قیمتي وریجې نه دي، دا ساده وریجې ارزښت همداسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې. ډېر ارزانه وریجې هم کېدای شي چې ډېر ښه خواړه اوسي. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شو د خودي ماشومانو ته
برابر کړو.
جاپان د هېواد یو تجربه را یاد شوه. زه په 2015 کال کې د جاپان هېواد کې ښوونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړی و. د هغوی په ښوونځیو کې په عمومي صورت سره د معرف له خوانه یو شعار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې له خوانه له پلوه وخته ویده سي، سهار وخته له خوبه پاسي، او سهار چای یا سهار خواړه باید وخوري بیا مکتب ته لاړ شي ښوونځي ته. نو دا ډېر رول لري، ارزښتناکه خبره ده چې که چیرته ماشوم ته مثلا د شپې له خوا پاتې شوي خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي. که چیرته هغه سه ساړه ماشوم ته ورکړی شي کېدای شي چې هغه خپل دغه خواړه د ماشوم د ناروغۍ سبب شي. حتی په عمومي صورت سره وایي که چیرته خواړه د پخېدو نه وروسته د دوو ساعتو لپاره هم پاتې شو ساړه شو باید بیرته ګرم کړی شي. بله دا ده چې که چیرته موږ او تاسې په عمومي صورت سره شپږ ساعتو پورې خوراک ونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخېږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې ضعفیت راځي، موږ به چپه کیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریږدو. دا داسې نه ده چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا که چیرته شپږ ساعته هیڅ خوراک ونه کوي دا بدن یو رقم میږي میږي کیږي، کله کله په ضعف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په همدې خاطر د ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی، او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی، د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خوړ سی مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه. تربیه فرض دی که چیست خوښ او خوشاله اوسئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی وی بلې خبرونه ته مو هر کلی کوم. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې خلک لنور څخه ډیره تما یا توقع لري، لنور څخه ډیره تمه څه پایلې لري، او لنور خپل تمه څنګه کمولی شو. د نورو د تمه په اړه د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه، د ارواپو نظر، او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو چې کتر پای را سره وي و به یوري. د کور کلی دا خبرونه مریم توخی جوړ کړی او زه خاطر پردي سي درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
انسانان چې ټولنیز ژوند لري په مختلفو برخو کې ګډ ژوند، کار او مرستې ته اړتیا لري، یعنی دوی کولای شي چې د یو بل په مرسته خپل ستونزې حل او خپل ژوند ښکلی کړي. خو کله ناکله بیا له نورو د مرستې او همکارۍ تمې دومره لوړې شي چې د مقابل لوري په وس او توان کې نه وي. مثال که یو کس له خپل ملګري یا خپلوان څخه د یو ستر کار تمه ولري او هغه یې ونه کړي ترې خفه کیږي، خو که یې وکړي خپله له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. دا چې ولې یو شمېر خلک له نورو ډېرې تمې په زړه کې پالي، عوامل یې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي راته وایي.
توقع یا تمه یا غوښتنه هغه څه ده چې په طبیعي شکل باید هر انسان ولري، اما ارواپوهن هغه توقعات بې جایي، هغه توقعات ډېر سي، هغه توقعات بیمورد سی هغه پغونی وککی. معمولا موږ ځین ابتدایي توقعات دي، مثلا هر خاوند خپل مېرمنې توقع لري، هر بچی خپل مور توقع لري، هر رئیس خپل کارمند توقع لري، هر انسان باید د بل انسان د قوانینو د مراتبولو توقع لري. اما که څوک چیرته کار لري او موږ ورته اعتراض موږ سره کار وکړه، که څوک مصروف یا موږ یې غواړو خپل کار کې مصروف کو، که څوک پیسې نه لري موږ پیسې تر غواړو، دې ته بی ځایه یا الحد او اندازې ډېره ته. متاسفانه پر نفس اعتماد ټیټ ده، عزت نفس ټیټ ده، خود کمبینه دي، حقیر دي، عقدې لري، او په کوچنیوالي کې ډېر اطاعت سوی دي دوی. په کوچنیوالي کې دوی ډېر نازول سوی دي، نه ډېر خدمات ورته رسوي، ډېر کومکونه ورسوي. اوس پر توقع دي
ځینې
ځینی خلک په دې تمه له نورو سره ښه کوي چې وروسته هم دا ډول تمې دوی هم ترې لري، خو کله چې هغوی بیا د دې ډول خلکو تمې پوره نه کړي د راز محمد غوندې ترې خفه کېږي او اړیکې ورسره پرې کوي.
شپږو کاله مخکې موږ دوستانی وو، هغې سره همدغه زموږ پار عرصه کې موږ خګړه ورسره کوله، همکاري ورسره کوله، لازم یو ځای ورسره کته پورته بس منډې مارې تاکي ورته کوم کولو، او چې کله ما خپله لاس تنګ واقعیت سخت لاس تنګ په هغه وخت کې د پنځه کاله مخکې نو په خدای دې ته مجبور وم چې څه رقم ته کور منځکه پټای زګراو کما ځان خلاص کړم، لار پیدا کوم ځان ته، خو ما کوم چاته لاس رانه کړو. همدغه وشو ما بل اخره قطر ابد کړو وسن پردی انډیوالان پیدا کړی دي، یقې نه ورکړ هر شي غواړم راکې په اختیار کې راکې بیرته زیم سره کوم. دا ما خپل توقع هم اول نه چې باید څنګه چې ونه پرته لاس ورکم بیرته لاس مونږ سي.
ځینې توقعات په طبي ډول انسانان لري، لکه د مشرانو توقع، لکه شرانو احترام دی. داسې نور مثبت توقعات هم شته چې معقول او پر ځای ګڼل کیږي. په دې اړه د خصوصي پوهنتون استاد محمد رفیع وایي
دلته خو توقعګانې مختلفې دي. توقع باید اوس فرض مثال زه یو استاد یم، څومره چې زه په هماغه مضمون یا په هماغه راز کې زه تدریس ورکوم، څومره زه زیار باسم، زحمت باسم، یعنی همغونه توقع زه لرم چې باید زما شاګرد، یعنی هغه هم باید په یو چیشي پوه شي. زما دغه توقع دی چې چیرې زه د هغه په اندازې توقع نه لرم، یعنی یو څه فیصدي توقع لرم د خپل جانب مقابل نه چې باید دغه په وجود کې ولیدل. والا خو بیا بې ځایه توقع ګټه نه کوي، یعنی هماغه توقع ښیي چې هغه مثبته وي. ته چې بې ځایه توقع موږ نه لرو چې فرد مثال یو نفر دې راشي یا موږ ته دې یو ایسکریم واخلي، یا فرد مثال یو بوتل اوبه دې موږ ته واخلي، یا یو نوشابه موږ ته واخلي، داسې توقع موږ نه لرو. دغه توقع لرو چې فرد مثال موږ او تاسې په اجتماع کې ښه اوسو، یعنی په مجموع کې ښه اوسو.
د کندهار اوسیدونکی سید عبدالله وایي ځینې خلک په دې تمه وي چې اینکه کپینکه دا پټای به راشینکه، خو د نوموړي په وینا دا ډول تمې نور له ستونزو سره مخ کولای شي.
اکثره وخت زموږ خلک پر ځای دي چې امکانات او شرایط وسنجي، بې ځایه او د خلکو څخه د مقابل لور څخه ډیر به حد توقع لري، پرته له دې چې د خپل هغه ته کوم څه کړی وسی، خو دا توقع لري چې طرف جانب وده ته هر څه وکړي. زما په نظر دا هغه چا څخه ډیر توقع کولای شي چې دا هغه ته نږدې وسی، دا خپل یا د کورنۍ غړي وسی، یا نږدې دوستان وسی، یا نږدې همکاران وسی، یا نږدې ملګری وسی، چې د هغه سره یو څو وخت پات سوي وي، دا خپل یو ان سره ولري، کله چې بیا د هغه څخه توقع تام ولري. هر څوک توقع لري، خو د هر شي د پاره باید موږ یو حد او سرحد ولرو. هر شي چې تر خپل ټاکلي نصاب واوښته بیا مناسب نه راځي.
له حد زیاته توقع انسان تل نورو ته مجبوروي چې هغه یو څه ورته وکړي، او کچېره هغه کار چې د توقع ترې لري ونشي بیا نو خفقانونه مایسته راځي. د هلمند ولایت اوسیدونکو ماګل هغه میرمنه ده چې تل نورو سره پرته له کومې توقع مرسته او ښه کوي.
ما ورول د دې زوی شرینې چې راوړ، ما به چې نو چې را ما چې زوی ته کوزا وکړه، دا مې څل دلم نه نه راځي او نه راغلل. بیا مې زړه کې نه دی ګرځېدل هم خیر، نو ما سره دا وکړه دی و نه کړل. نو خو توقع خو نه لرم، او زړه مې نه لري ځنی بد، یو به نه لري او یو به هغه زړه لري د چا زړه بل رقم وي چا سره زړه راوي وکړ.
دا چې ډېره توقع له نورو څخه کوم رواني او روحي مشکلات راولاړوي. بیا هم استاد شرف الدین عظیمی په اړه وایي
هغه څوک چې توقع تر کېږي او په وار وار هغه خستګي، ستړی کېږي او پتنګي او کوشش کوي تل ځان لري کې، اما هغه څوک چې توقع کوي تل د پرمختګ، رشد او ود مخنیوي کوي او تل اندکرنج، نارام، خپه، غمجن، حسود او متاثر کېږي. هغه څوک چې توقع لري باید سر لمدانه نه د خپل توقعاتو په کمخ کې کوشش وکړي او بل اخر له منځه ويسي. اما ځین مواجه توقعات لري هغه دی وکی او که احيانه نه تر سره کیږي سر دی نه پښو. زه فکر کوم چې دغه کسان باید پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي. دغه کسان که احيانه نه توقعات او غوښتنې نه تر سره کیږي زړه ته نه چی، هیڅ څوک دې چا غلام نه ده، د چا بنده نه ده، بردن نه ده. هر څوک خپل ژوند لري، خپل هیلې لري، خپل رابط لري، خپل بوختیاوي لري، او هر څوک کوشش کوي ځان په خاطر کوشش وکړي. او اړینه نه ده چې خلک راسي د موږ ژوند، د موږ چارې، د موږ اړیکې او د موږ رابط راسم. وخت د مننې سي ځکه چې دغه هیڅوک مسول نه دي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو عام خلک پوښتلي چې لنور د تمه پاړه څه نظر لري. په غړي اورو
نور محمد د کابل ولایت اوسیدونکی یم. مې دا توقع دا یو غلط کار دی. څوک چې چا سره ملګرتیا کوي، وروري کوي، همکاري کوي، دا بدون لدی نه چې څوک چا سره توقع ولري باید بغیر لغنه وکړي.
نم وید لاده د پروان ولایت د قربان ولسوالی ما دا بیزای توقع چی چانه تو که دا که خبرنده پا دی خاطر بانده چه یو توقع کیگی چه آقا توقعی دی پورا نکرایشی شاید پا واس که پورا نویسیگی هر توک باید خبالا کوشش بکی چه آقا شاید چه دی پزرکی غالی باید زامر برسایی نو دا بل چانه توقع بیزای توقع کنه دا
زد ولایت بغلانیم پنوم آجی ببرک پکاو ما مزای کتور چه سرکه که یاودای اومیندونا او تاما بانده خو سرکه ایچه زخو سبا باغا کار ترو کم و بلا ورز باغا ترو کم بلا ورز بای لور ترو گوالم بلا ورز با دنیا ترو گوالم دا کار نپ پختو کستا نپ شریعت کستا دا غلط کار دا دا دی با ار توک چه ار چه سرکون کار که آقا دی جالا دی رضا لپاره که
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی ستاره امینی او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستل.
بلبل و بلبل خوری په کور کې
و راځه خوری په کور کې مچیر به ولاړ سم.
سلام علیکم بلبل خوری.
و علیکم سلام خوری ستړی مس راځه راځه راځه
خیر
په دې ته دا پکې ته نه پد توشه کې دا پکې مخ په دروازه ته دا هغه څه دلته کې نه دلته
ډیره ګرمي ده ګرمي نه ده بلا ده بلا
خوری رښتیا هم ګرمي خو بیخي ډیره ته ته ښه نه زب چای درته راوړم.
نه 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 چای نه چکم یو جام یخی و برا تراوڑا
سامه داد یو جام یخی و برا در تراوڑا دوازی درواچه هم دادا چه کسو با
خیلی او سی
درمی خودشتیم جره درشتیم
شکر الحمدلله خیر سی خوره دست یخی و بایه چه در زنو می پیرد
نوشه جنجه نوشه جنجه و دید شده
جوانده و سی چای با بیادی زیتونی کرو او چی کو آقا دی زوی مبارکی دی نیم رغلی ما ویل چی دوارا با یو جای لاری سو
نه نه خوری زنو ورزم قدم و ملاکو رو آخم یو آری ورغلم پس پک نظر را تو کرده اما آقا می بست بیا نو ورز کرد
وی بلبل خوری دستی پا غصه سوی چی زدی ودارا کرم
وی بنا پا غصه کرم ها سو زلی ورغلم از زلی چی ورغلیم دره دره سو رو پیمه دست نخ دی ور وریدی پس ولی دا چی دا گلالی پشتنی تراتنه بس هم دا سی سن رو پی راخی سیدی او راغلاله دا نا پس پک نظر ندی چی را تا گوری ها ولی واسم تراتوه دا خیلی پر زای پریشده بلا ورش چی دا دوی کرو ورغلم بس هم دا سی ناس تو خبوری مصر کولی کولی مجلس منو که جیل سو سر بس دا را تکلا کشا اون غرما را سر چرک
خا بیادی غرما ور سر تیرک را
او سلطانی خوری بس هم آقا می پشمانه پشمانه اکرم هم آقا غرمه
ولی پاتا شوی که چنگا
نه دودی خوی را کرل دودی را کرل وجه نیم پاتا سه بس شن سابه پخ کری و اما آقای نمستو سر راو راو بس
خانو دی تا تماوا چی پسدر تا حلال کی
دا تا چوه سلطانی خوری ما کلو ویلدی چی ما تا دی پسر حلال کری اتوه چوک تا دا چا کرا جی او میلمه کیجی نو آقا داسی پس پکستر که نور تا کیجی چی چی نه یو لست شوار واخو بیا پخه کنه وی
گورا بلبلی خوری دی لاس پینزه گوتی برابری ندی بیا خدا فرض نده چی میلمه تا دی باید اتمن شروع پخسی تو دی هر چانه دا تم و توقو ملاره تو شکر دا دی خدای فضل دا پراخ دارایی لاره خشته لاره بیا چی تل هر چا سرکوی دی بل چانه دا تم و توقو ملاره
شکر دی چی لاره می خوام دازه بیا دا هر چا عزتم کوم زما کورت چی چوک راسی بی قدره و بی عزت های نباسم خوام دازه بیا توقو ملاره ما زنی چی عزت می بوکی
ولی زیتون استا بی قدری کرده او یه تندهی در تطریو کرده و؟
نه نه تندهی بیودی در تطریو کرده و
غوغی در تنو پخ کرده ام دعوایی؟
خود نه ام دعوایم
گوره خوره مخ طولو تا معلومه ده چه زیتون غریب خزه ده ده سبا لری دی بیگان نلری اول خو پکر دعوی چه غرمه دی نوی تیره کرده بیا چه دی غرمه تیره کرده خلی وکره خو خوراکی چې هم څه درلودو هماغه یې درته پاخه کړه او درته را وایخیستل، نو نور ته څه تمه لرې؟
هو رښتیا داسې خو ده نو.
بله دا چې تا ویل چې ما ډېرې پیسې ورته یوړې او دې لږ پیسې راته راوړې، سیالي خو دې هر چا تر وسه پورې ده. دغه توقع باید ونه لرو چې ما ډېرې یوړې هغې هغه دې باید ډېرې راوړي، یا هغې ډېرې راوړي ما لږې وړې. هر څوک د خپل وسو اندازې سره پیسې دي او چا کره سیالي او شریکي وړي. موږ باید د زیاتو پیسو یا د زیات شي تمه او توقع ونه لرو. هغه غریب یې نه لري، موږ به لرو.
او خو دې ورکه وایه سلطانی، غوسه راغله، هسې یو خبره مې وکړله.
بچی دې خدای لره چې قناعت دې وکړه، زه دې خوشحاله کړم خورې. ځانو اوس به نو دواړه لاړې شو د زیتونې کره، چای به مو چېښو او مرکې به م سره وو.
درځه سمه ده، راځه ساعت به بهم تېر سي. درځه دواړه، زما هم زړه ډېر پتنګ شوی دی.
درځه درځه
درځه چې
ځو له خیر سره.
درنو اوریدونکو د کور کلی دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.